سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه مانی وای د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یو ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وخت له طالبانو راورسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې وطن پکې وژل شوی. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت خودل لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مرستيالې نیدا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسي داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړې په وینا ډیر له دوی څخه د طالبانو لخوا وژل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخنه یې اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړه چې د اګست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواویا تنو د قتل مسول ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو وختنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه رپورټ رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا اعدامونو تورن کړي وو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عاقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانکي لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلو. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې وطن پکې وژل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوی. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې ورسره غیر امنسته شو چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډیر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي د هغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکال دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا ورسته راغی چې دا ایران سره د دې اټومي تړون د بیا شوندې کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر خکیل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له 15 میاشتنی ځن وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اترش په پلازمینه ویانا کې پیل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مانی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادیدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادیدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولی او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلای. د سپینه ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یوش مېر د لایل ستچې ولې د زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډېر پیچلی موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپل شریکانو او متحدانو سره په همغږي او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبر شو امریکا و وختل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنې پریږدي.
امریکا سره او لوټول نړۍ سره د خورو اړیکو اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی افغانستان بندیزونه لګولی دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند د درې دلایل یادوي چې په خبره مهم دي او بابي ځن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یو مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کیږي. او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارډه بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 20مه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پرانمخت کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو لخوا مصرفيږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. ترهګرۍ سره مبارزه، د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبريالانو یو سل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستانه وباسي. د خبريالانو د اروپایي او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک یې نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استول غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وشغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. د غلیک چې د خبريالانو د غیټلې ازادي رادیو ته هم راستولای پکې دا هم لیکل شوی چې د هاري ورځې په تیریدو د افغان خبريالانو وهل دبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلوم سیمو ته بيول زیات شوی دي. د دغه سلکسي سي خبريالانو لډلې څو تنوې د خپل اندېښنو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د مهال د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د خپل کړو داندو لامل د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدي او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استاذ ولې له دفتره لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستان د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلور میاشتو هڅه لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسیدنه ځایونه بدلو چې لا تا پلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې د سنوي سرکار کوا اوسې اکثره بیکار دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو لا همدا عمل موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې
دا خبريالان داسې محل نړیوالو له افغانستان د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوري د څو خبريالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خبر شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبری آژانس یو خبريال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سبب و نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو لوري د خبريالۍ د کار پر مهال ډبول سوای دی. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بېلابېلو نورو ستونزو سر مخ دی چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي رادیو ته وویل چې د خبريالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل شي ترڅو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نشي.
افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې ستونزې او ګواښونه لکه د ټولنې ډېر مهم اقتصادي ستونزې ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبريالان ډېری خپل کار له لاسه ورکړ. د اولنۍ میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډېر خبريالان ووهل شو او وتکول شو.
روان میلادی کال د اگست میاشتې له 15مې وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلیه پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي. خو طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ په رڼا کې رسنیو کې د خبر اعلانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یک شنبې په ورځ د خبر اعلانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبر اعلانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبر اعلانو ملي اتحادیه ویلي وه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې 180 ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسد الله لودین مرکه کړي چې په پایل کې هغه د خپل ستونزو په اړه وویل.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 30 پورې رسېږي. اوس مهال پورې مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده. هند حکومت د لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوې ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات خپل سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. مونږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. مونږ ته یې فقط همدا دومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام مونږ سپورټ کولو کې حمایه کولې. اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم بېش تر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند تېرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. زمونږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره وشتل شوي دي او بے درکه شوي یا وژل شوي دي چې د سبینه مندل شوي. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړي. دا په خراتو کراتو د دې څخه زیات دي. همدای له زمونږ سر ته د پیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته
دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو لراته ګرسته حقوق په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نور ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي د کورو ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظام یې درته کړي؟ نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پیښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره ده.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مور ور ټکولې دي. دوی سوای درته
د افغانستان د پخوانی پاوز یو افسر رحیم الله او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولې دي او اوس په بے برخلیک حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بی پیلوټ الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری، ناغیړي او یا هم د مجرمانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 19مه د شوی هوایی برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغېړۍ له امله نه دی شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د 14 امریکایي عسکرو په ګډون پکې 170 تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قربانی شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی. موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هیواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قربان شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانۍ د ارزښت لراټیټېدو وروسته له ننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور ګڼې هټۍ تړل شوې دي. سوداګر وایي اوسمهال به یې ثابتې نه دي نو غوره ګڼي چې هټۍ یې بندې وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندیدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارز وایي چې چارواکي بای نه کنټرولوي. د ښار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیا او په بله برخه کې په بله بیا پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
لتیری اورځ راهیڅ کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد خار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی داوه تړل شو، د مالکانو لوري نه د پلور د مرکزونه و تړل شو. دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په خار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یو 8 کیلوي بوري وړه چې دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام د غنرخ لکتلګه 3300 ته ورسید. نن چې د غنرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سی غوړی دغه سی نور د ژوند غلمړنۍ ارتیا ویچلی دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې زینشان په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې زینشان په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي. موږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ ما اړیکا ځواب نه کړاو ونه توانیدو چې دوی سره
د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابیل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کوډنولس په باوري بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لامل د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکو یو شاخوا څلوېښت کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ شوی وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي. معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا انسان مردانګي ضعیفه وي. باج خلک وایي نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي څه داسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجی زیاتېږي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او ژوندونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیات وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار د سي ولا نه لري. هغه بنو دي ته معلوم وي
او خلک وایدا بدن کمزورې کوي. د دې کافرانو شاید د دې دلته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د ناروغي متخصص ډاکټر نظر ولی زاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده. همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري ټول دوای په مجموع کې، ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا ملګرو ملتونو د بشری حقوقو مرستیاله وای په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورتونه ترلاسه کړي دي چې له محاکمې پرته وژل شوي دي. ندا الناشف په خپل نننۍ وینا کې ویل دي چې لک تر لګه د دوا ویادي وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو بیان خغلی وسیق ازادي رډیو ته د ریپورت رد کړ. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات بے بنسټ دي. نن په کابل کې د یو مین چاودنې لک تر لګه یو کس وژلی او دوه نور ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وایي د سربیا پولی ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې وطنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا ورسلاغه ده چې د ایران سره د دې اتومي تړون د بیا شوندې کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو ویل تهران نوی وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیس پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د ریګنیونی دوه ورځېنی سیالي نن سه‌شنبې په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن د دغو سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د ریګنیونی په دغو سیالیو کې به 216 تنه ریګنیونکي د کابل ولایت لښپک وشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. کاغلی مطمئن وایي په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یو غوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. د دغو سیالیو موخه د غیګنیونې لملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوره غیګنیونکو چیرو انتخاب بلل شوې دی. یادې سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې په جمعني اعظم کې پیل شوې چې ویل شوې په ورځنی ډول به یې څه باندې 2000 کسان ننداري ته ورزي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ 3 لوبي تر سره شوې. د